دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې 12 په کابل کې 12 نیو بجې دی. په دې خبرونه کې چې خبری سات دی ز پامیر ساحل او ملیحه میرزاده ته هر کله وایي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویانده ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. ټټول اول په مخړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې د ټولو وسوالو ډلو خلاف په یو شان اقدامات وسله شوې دي. ملالی یوسفزای وایي په پاکستان کې به د تعلیم د ودې لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. او ماسکو په سینټ پیټرزبرګ کې د امریکایي کونسلګرۍ د بندولو او له هیواده د یو شمېر بارنو سفارتکارانو د وستلو خبره کړې ده. تفصیل: پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره پر اقداماتو صلاح شوې دي. دا خبره پرون د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې کړي. د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو له سیکرټري تهمینا جنجوا سره ملاقات وکړو. دا پروستو کې د الیس ویلز پاکستان ته دویم سفر دی چې مقصد یې دوه اړخیزه تعلقات پیاوړي کول او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امنیت او استحکام په اړه خبرې کول. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکو ملالې یوسفزۍ ویلي چې په پاکستان کې به د تعلیم د ودې او د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبره یوې فعالې ګلالې اسماعیل د زیارت پر ورځ سره وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې پرون پاکستاني او خزینه فعالانو په اسلام آباد کې له ملالې سره ولیدل. ملاله خواوشا 15 کال پس له خپلې کورنۍ سره تر هغه وروسته د پاکستان په سلو ورځني سفر ده چې په اکتوبر 2012 کال کې طالبانو وشتلې وه. وروسته به هغه د علاج لپاره برطانیې ته یوړل شوه چې د بنو مشرانو فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو ستونزو له کبله احتجاجي ناسته کړې. د احتجاج یو ګډونوال زعفران خان اډوکیټ تېره ورځ د پریس کلب مخې ته مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتي کمیشن مشر د 2012 کال د سرشمېرنې په اساس د قومي اسمبلۍ نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه، خو داسې ونه شول.
د بنو نه هغه سیټ لوړ ټانګ ته لوړو د ډی آئی خان چې کیما ابدی دو 16,27,123 ابدی دو او د بنو 20,44,074 ابدی دو. په دغه مطابق دا حلقه په شمروا چې بنو ته ملاو شو یو آئی.
دا پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی د چوکو لپاره د حلقو لومړني لیست پر ضد د شکایتونو درجولو لپاره د اپریل تر دریمه وخت ورکړي. د بنو انتظامیه د دغو خلکو د احتجاجي ناستې په اړه لاسینې دی ویلې. په بلوچستان کې د بلوچستان عوامي پارټۍ په نوم د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو اعلان شوی دی. پرون د وزیر اعلی سیکرټریټ کې د خبري غونډې په وخت ځایي سیاستوال سعید احمد هاشمي د دغه ګوند جوړېدو اعلان وکړ. هاشمي په خبري غونډه کې د نوي ګوند جوړېدو علت په بلوچستان کې په وروستو کې رامیاسه شوي سیاسي حالاتو ښودل. نوموړي وویل چې د ګوند عمومي شورا په غونډه کې به د ګوند مشرانو انتخاب کیږي او وروسته به دغه ګوند پاکستان له انتخاباتي کمیشن سره رجسټروي. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د شام او روس ځواکونه د غوطه له مشرقي سیمې زیاترو یاغیان ویستلي دي او شامي حکومت اوس ته دمشق خواوشا سیمې 90% کنټرول لري. ویګا د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر سټیفن دی مستور سره تل ملاقات پس په ماسکو کې د خبري غونډې په وخت لاوروف ته خبر ورکړه. نوموړي ویل چې ولسی جنادي حالات تر راګرځولو هڅې روانې دي. د غوطا سیمې د کنټرول لپاره د فروری په میاشت کې پیل شوې کاروایی د حلب کنټرول حاصلولو پس د روس او شام لپاره یو غټه بریا ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو بشري حقونو لپاره کارکونکي ډلې وایي چې په دغه خونړۍ جګړه کې تر 1400 زیات ولسی وګړي ووژل شول او په زرګونو نور د بیکورۍ، لوږې او د طبي سهولتونو له کمی سره مخامخ شول. د جنگي حالاتو سیډونکو د دې خبر پخلی کړی دی چې شامی ځواکونه د غوطه په شرقي سیمه د 90% زیات کنټرول لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. ماسکو وای په سینټ پیټرزبرګ کې امریکایي کونسلګری بندوي او د برتانیې، امریکا او نورو هیوادونو په شان له روس نه هم هغه عمره سفارتکاران باسي لکه څومره چې هغوی ویستلی دي. دغه اعلان بیګا د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف وکړ. نوموړي ویل
посол Соединенных Штатов.
د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل شوی و او زما موین سترګي ریابکوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماټانو اخراج او په سن پیټرزبرګ کې د قونسلګری د کار د دوام د اجازه بیرته اخیستل دي.
د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د غلور یولیا ته د زهرجنی کیمیایي ماده ورکول کې دوه خبرګون کې برتانیا، امریکا او ملګرو یې تر یو نیم سل زیات روسی سفارتکاران وستل. برتانیا پر روس تور لګوي چې د زهر ورکولو تر شا لاس لري خو ماسکو یې ردوي. په افغانستان کې د روس سفیر د امریکا د دفاع وزارت هغه ادعا رد کړي چې ګواکې ماسکو د طالبانو سره د وسلو مرسته کړې ده. زمیر کابلوف پرون په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې طالبانو له افغان حکومت او پولیسو نه په غیر قانوني ډول وسله په پیسو اخیستې ده. نوموړي وویل چې روس د وسلو اخیستو لپاره وسلوالو ته د پیسو له ورکولو انکار کړی دی. کابلوف وویل چې له طالبانو سره د روس د رابطو مقصد په افغانستان کې د روسي وګړو خوندیتوب باوري کول او طالبان د سولې خبرو اترو ته آماده کول دي. او د روس کیمروفو شاپینګ سنټر کې د اور لګیدو په پیښه کې د مړو شو کسانو کورنو د وکیلانو په مرسته رسمي شکایت جمع کړی دی او تور لګوي چې د اور وژونکو د ناقصې کاروایۍ او د نورو له وجې په اور کې زیاتو کسانو ته زیانی زیان ورسید. په سایبیریا کې د رامنځته شوې پیښې په اړه د متاثرینو کورنۍ وایي د اور وژونکو پولیسو ناسمه کاروایۍ د دې سبب شو چې دومره کسان وژل شول. انټرفاکس خبری اژانس پرون د سیمه ایزو څارنوالانو یو بیان له خولې وویل چې خلکو په فکر د حادثې په وخت له دوی سره نه خو ضروري سامان و او نه یې مهارت لرلو. دغه ویاند ویل چې ډیرو کسانو د بیړنیو خدمتونو او قانون نافذونکو ادارو چارواکو خلاف شکایتونه جمع کړل. یو ضعیف فعال ای اف پی خبری اژانس ویل چې څارنوالانو دغه شکایتونه ترلاسه کړي دي او کار یې پرې روان کړی دی. داود مشال ریډیو خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. اسلام آباد وایي پاکستان له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو پر ضد پر مبارزې کولو صلاح شوه دي. ملالا یوسفزی وایي په پاکستان کې د تعلیم او د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. په بلوچستان کې د نوي ګوند مشران وایي د راتلونکو انتخاباتو ته نوماندان ولاړوي، خو په ګوند کې څوک شامل دي؟
دا خلګ د پرویز مشرف صاحب ملګری وو، بیا د زرداری صاحب ملګری وو، د نږدې وختونو کې د نواز شریف صاحب ملګری وو.
د کابل پرلت منتظمین وایي د تاوتریخوالي په ګډون د نورو مسئلو تر هواري پورې احتجاج ته دوام ورکوي.
پرلت یو فایل دی، موږ غواړو چې په هېواد کې په ټولو ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزي برخه وګرځي.
په خپرونه کې اورئ چې رانجه په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري.
هغه وخت کې چې د ناویر سامان به نو رانجه به راواغستل، په مخ به م خال کېښودلو، په زنه به م کېښودلو، په تندي به م کېښودو، په سترګو کې به م کړو.
شنن یو تبصرې هم در خپرو له مشال راډیو سره. د پاکستان او امریکا چارواکو د دوړخیز اړیکو پر پیاوړی کولو او د سیمې پر سولې او امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په بیان کې ویلي د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون د بهرنیو چارو له سیکرټري سره تهمینی جنجوی سره لیدلې دي. احمد شاه اعظمی معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنج شنبه په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې د الیس ویلز او تهمینا جنجوا ترمنځ د ملاقات ذکر کړي او لیکلي دي چې دواړو لورو پر دواړو خیزه او سیمیزو چارو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې وکړي. په ملاقات کې دواړو چارواکو سلا وکړه چې د فروری پر 18مه طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز او له هغه وروسته د مارچ پر 18مه په تاشکند کې د افغان سولې په اړه د نړیوالې غونډې د سپارښتنو بهیر پر مخ وړلو ته اړتیا ده. د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي چې پاکستان ته د میرمن الیس ویلز د سفر مهم هدف د افغان سولې پروسې پر مختګ دی.
ګومان کوم چې هغه ته دا غیو شای سپارلای شوی دی چې د افغانستان مسله په څه طریقه چې امن پکې راشي، چې د هر چا د پاره د ګټې خبره وي، وین وین سچویشن وي. نو بیا که امریکني ځواکونه وتل هم که نه وتل، خو معامله به خبر اب پوین وین سچویشن ختم شي، نو بیا به جنگ بند شي، بیا تجارت، مرګیتی، کاروبار، هر څه د پاره به لارې خلاص شي.
پروان 2013 کال کې دا دوهم ځل دی چې الیس ویلز پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې په دا وروستیو کې له هغه وروسته زیاتې ترنګلې شوې کله چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان ته ورکول کېدونکې مرستې وځنډولې او دغه هیواد یې له وسلوالو سره په ملاتړ تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې میرمن ویلز او میرمن جنجوا سلا وکړه چې دواړه لوري به د هغو ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې افغانستان او پاکستان دواړو ته خطر زیږوي. له دې وړاندې د پنجشنبه په غرمه په اسلام آباد کې اونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې الیس ویلز له لورپورو پاکستاني چارواکو سره د ملاقات لپاره د پاکستان پر سفر ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د مالی اقدام کاری ډلې او د افغانستان په ګډون پر بیلابیلو چارو د ګډ حل لارې لټولو لپاره تماسونه دوام لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی ویل په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره خپل کار ته دوام ورکوي او د ښځو د حقونو لپاره به آواز پورته کوي. د خبرو نوموړي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه له ورغلي او ښځینه فعالانو سره په لیدو کې کړي. د ملال کورنۍ پر نوموړي تر وسلوال برید شاوخوا 5.5 کاله وروسته پاکستان ته تللی. احمد شاه زمی حال را کوي.
د خیبر پښتونخوا له سواد سر اړلرونکي د تعلیم نړیواله مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزی له خپلې مور پلار او ورون سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د اسلام آباد پر هوایي ډګر کوزه سو. د هغې په ویاړ په همدغه سهار د پاکستان وزیر اعظم دفتر کې غونډه جوړه شوې وه. پر دې مهال ملال وویل چې تل یې دا ارمان و چې خپل وطن ته ستنه شي.
نن زما د ژوند ټول د خوشحالۍ ورځ ده چې زه خپل وطن ته واپس راغلی یم، خپل په خاوره ولاړه یم، خپل د خلکو سره ملاوېږم. او دلته چې کوم زموږ ټول هم پښتانه دي، مېلمانه راغلي دي، هغوی ته په خیر راغلی او سلام وایم، ډېره مننه.
ملالی وویل چې عمر یې 40 کال دی خو په ژوند کې له ډېرو تجربو سره مخامخ شول چې یوای په 2012 کال کې پر دې وسلوال برید وو. د دې د هرکلی لپاره جوړې سوې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده او هغه ډیر خوشاله دی چې د ملالی هرکلی کوي.
آج مجھے یقیناً بہت خوشی ہے.
نن زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تللی نو ماشومه بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. ته چې تللی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګری وه او ته خپله هم د دغې ترهګری ښکار شوی وي، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
په وزیر اعظم دفتر کې د هرکلی له دستوري وروسته ملالی د حقونو له یو شمیر مبارزه کوونکو او ښځینه فعالانو سره ولیدل. په دوی کې یوه ګلالی اسماعیل و چې د نجونو د پوهاوي لپاره کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې ملالی د پاکستان له بیلابیلو برخو د شاوخوا 25 ښځینه فعالانو سره د ملاقات پر مهال د خوشحالۍ او ډاډ څرګندونه وکړه.
ملالی داوی چې زه دومره خوځو ته ګورم نو ماته دې سره ډیر زیات امید ملاوي چې پاکستان به ضرور یو خوشاله ملک جوړیږي او دلته به د جنکو ژوند خامخا بدلیږي. او نن هم هغې دې خبره باندې زور ورکړو چې جنکو تعلیم څومره اهم دی د ښځو با اختیاره کولو کې.
ملالی د وینا پر وخت زیاته کړه چې د نړۍ پر نورو هیوادونو سربیره هغې په پاکستان کې هم د تعلیم په برخه کې څه باندې 6 میلیونه ډالر خرڅ کړي دي او په راتلونکي کې به هم دې مبارزې ته دوام ورکوي. ملال یوسفزی د 2012 کال د اکتوبر پر 9 نیټه په منګور کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو وښته کله چې د نور ماشومان نجونو سره یو ځای په ګاډي کې لښوونځي څخه د کور پر لور روانه و. په پاکستان کې له 4 ورځو له درملنې وروسته هغه د تداوی لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل سو چې بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای هم هلته پاتې سو.
احمد شاه اعظمی په رپورټ کې مو واورېدل چې د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزی په 4 ورځنی سفر په پاکستان کې ده. نن یې هم بیلابیل مصروفیات دي. دا په 2012 زیږدیز کال کې پر نوموړي تر وسلوال برید وروسته د هغې پاکستان ته لومړی سفر دی. د مشال راډیو خبریال د ملالی یوسفزی پر ژوند او کار دا رپورټ جوړ کړی.
حدیث شریف علم حاصلول په هر مسلمان خزی او پسړی باندې فرض ده. دا خلک چې دومغه علم ته ولی نه پریدي.
دا ورکی ملالای یوسفزی چې په سواد کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه هغه وخت شروع کړی و کله چې کال 2009 تر 9 پورې وسلوالو په سواد کې تعلیمي ادارې رنګولې او د جنکو زده کړو باندې بندیز لګولې شو. ملالای یوسفزی په کال 1990 کې د سکول استاد ضیاءالدین یوسفزی کرا زیږیدل و او چا هم توقع نه لرله چې دغه ورکی ماشوم به د نړۍ لوی جایزه د تعلیم لپاره د مبارزې په لړ کې اخلي. ملالا یوسفزی د تعلیم لپاره هلې ځلې چانه هم پټې نه دي. که په خپل په تعلیم میدان کې قابلیت او په هر امتحان کې انعام ترلاسه کړو، نو بلخوا تعلیم څخه منع کوونکو دا ګام یې په هر فورم غندنه کړې وه. او هم دغه وجه وه چې کال 2012 کې وسلوالو دا غږ بندول لپاره په ملاله یوسفزی ډزې وکړې، ولې ملاله یوسفزی بیا هم بچ پاتې شوه. اوس د 5 کال وروسته یو ځل بیا ملاله پاکستان ته راغلې. ملاله یوسفزی په راتګ د سیمې ولس خوشاله دي.
ملاله چې دا هغه د تعلیم یو نشان جوړ شوی دی، یو سیمبل دی د تعلیم د پاره، د ترقې د پاره، د خوشحالۍ د پاره.
د سیمې هغه ماشومان چې د ملاله یوسفزی هلې ځلې په خپلو سترګو لیدلې هم نه دي، ملالۍ ته هرکلی وایي.
زه ډېره خوشحاله یم چې ملاله پاکستان ته راغله او هغې زموږ لپاره ډېر څه کار کړی دی او هغې د جنکو د تعلیم لپاره آواز اوچت کړی دی. زما غټ خواهش، زما د زړه خواهش ده چې زه ملاله وینم او د هغې سره یو څو خبرې وکړم.
ملاله یوسفزی چې د سوات درې نه د جنکو د تعلیم پرمختګ لپاره کوم سفر شروع کړی و، هغه لا دوام لري. او اوس ملاله یوسفزی د پاکستان نه علاوه نور هیوادونو کې هم د جنکو تعلیم لپاره هلې ځلې شروع کړي دي.
زه د هغوی لپاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې د هغې نه هغوی خپل آوازونه اوچت کړي، د خپل بنیادي حقوقو دپاره. او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي، کمې جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي، کم چې د نور لوښي انځي، د نور کپړې انځي، نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی، هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چرته لاړه. اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
اوریدونکو، په بانو کې مشرانو، سیاستوالانو او فعالانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو یو شمېر ستونزو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي د تیر کال له سرشمېرنې سره سم انتخاباتي کمیشن باید په بانو کې د قومي اسمبلۍ نوې حلقه جوړه کړې وای، خو داسې نه دي شوي. د پریس کلب مخې ته ناستو کسانو پرون مشال راډیو ته ویل په بانو کې د جایداد ټیکس د پښتونخوا د نورو ضلعو پرتله زیات دی او د ورځې 18 ساعته بجلی نه وي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
مظاهره کوونکي له 2 ورځو راهیسې د بنو پریس کلب مخې ته ناست دي. دوی وایي د تیر کال له سرشمېرنې سره سم باید د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره نوې حلقه په هغه ښار کې جوړه شوې وي. یو وکیل زعفران خان مشال ریډیو ته وویل انتخاباتي کمیشن لومړی ویلي ول چې نوې حلقه په بنو کې جوړوي، خو په اعلان کې یې دا حلقه ټانک ته ورکړي، نو ځکه دوی احتجاج ته دوام ورکوي.
د خیبر پختونخوا تقریبا 30,23,300 آبادی رول چې کوم سیټ اپ رو وای الیکشن کمشنر اف پاکستان چې کوم ډیټیل ورکړی دي، هغه ډیټیل مطابق د د په الفاظ شه 92 نامینیټ شوای دی چې 92 تاو ان حلقہ ملاوی دي. لا د 92 نه هغه سیټ لوړ ټانک ته لوړ میش الیکشن کمیشن ته اولو چې کوم ډیټیل وی عامو هيا کوي، ادروایز میجو های کورټ ته سی ریټو دایر کوي.
تیر کال په پاکستان کې سرشمېرنه وشوه او د روانې میاشت په لومړۍ هفته کې الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د چوکو لپاره د نوو حلقہ بندیو لومړی لیست خپور کړ. انتخاباتي کمیشن د نوو حلقہ بندو په اړه د شکایتونو لپاره د اپریل تر 3 وخت ورکړی دی، خو په بنو کې احتجاجي ناسته یوازې د حلقہ بندیو په اړه نه ده. انجینیر انتظار خان وای په بنو کې د پراپرټی یا جائیداد ټیکس د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په نسبت ډیر لوړ دی.
بنو شه پراپرټی ټیکس 8 ګنا زیات شو دا. دایا بنی سره زیات دا اس کمپیئر ټو ادر ډیسټریټس اف کے پی کنجسټډ بدی دو یغه ریه پسند میون سه دا تلسمی سنټر چې د زنان هسپتال سره جوړو آغا دی بدل کا آؤٹ آف اسٹیشن چاہیے لگے سے سیکورٹی مسالے آئیے 3-4 بجے نہ بعد وہ آبادی آلتا نشتہ وہ تھیلے سیمیا نہ بعد میج اہم مسالہ دلوڑ ٹریڈنگ دو چیکیم شیڈول جوڑ دا وفاقی حکومت طرف نہ 1% عمل یعنی کہ کلا 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کلا 20 گھنٹے کلا 22 گھنٹے 16 گھنٹے نہ کم لوڈ شیڈنگ نشتا
دبنو انتظامیہ او د خیبر پختونخوا حکومت د احتجاج کون کو د غختنو پاڑا لاسن دی ویلی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای
جمهوریت خبرونه پراتون کې غړې کې اوري او دا زل موضوع ده د اف سی آر قانون اوس ورځو نور رپورټونه ته د بلوچستان اسمبلی یو شمیر غړو او سیاستوالانو د یو نوي سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړی دی دم غړې د بلوچستان عوامي پارټۍ په نوم په دې ګوند کې د صوبې په جندل شوی سیاسي او قبایلی مشران او د اسمبلی څبان دي 40 غړي شامل دي خو د دې ګوند د جوړولو هدف څه دی او په وسني سیاسي حالت کې څه حیثیت لرلی شي ګولیاز ځواب راکوي
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پنځم به پورز ځای سیاستوال سید احمد هاشمی د بلوچستان عوامي پارټي په نوم د نوی ګوند اعلان وکړ په وزیرالله سیکریټریټ کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي سره د بلوچستان اسمبلی یو شمیر غړي سیاستوال او سنټاران هم موجود ول هاشمی ویل په بلوچستان کې په تیرو څو میاشتو کې رامنځته شوی سیاسي حالات د دې سبب شول چې دوی نوی ګوند جوړ کړي
فورم سے نہ صرف ہم اگلا 2018 کا الیکشن لڑیں گے
له دې دریت څخه به موږ نه یوازې د 2013 کال په انتخاباتو کې برخه اخلو بلکې د بلوچستان د آئینی حقونو لپاره به هم مبارزه کوو زموږ ټولو ملګرو په ګډه پریکړه کړې چې د دې ګوند نوم به بلوچستان عوامي پارټي وي د ګوند د عمومي شورا په غونډه کې به موږ د ګوند مشرانو انتخاب کوو او تر هغې وروسته به د پاکستان له انتخاباتي کمیشن سره دا ګوند رجسټروو
په دې ګوند کې د بلوچستان د اوسنی وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د صوبې د بخوانی گورنر نواب ذوالفقار علی مکسی په ګډون له بلوچستان اسمبلی څخه په دې وروستو کې په آزاده توګه منتخب شوي شپږ سینیټران چې د سینیټ چیرمن صادق سجرانی هم پکې شامل دي د دې ګوند غړي دي پر دې سربیره له پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان مسلم لیگ قاف څخه تللي د صوبایي اسمبلی سبان دي 40 غړي هم له دې ګوند سره یو ځای شوي دي په کوټه کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنون کې سید علي شاه وای چې د دې ګوند ټول غړي هغه کسان دي چې د بیلابیلو حکومتونو برخه پاتې شوي دي
دا خلک د پرویز مشرف صاحب ملګری وو بیا د زرداری صاحب ملګری وو اوس په د نږدو وختونو کې دا د نواز شریف صاحب ملګری وو نو دا خلک چې دي چې د کوم وخت سره بلوچستان ته د صوبې حیثیت ملاو شوی دي د هغه وخت چې دي دا اکثره په دې کې طاقتور نوابان سرداران او خانان دي هغه د هغه وخت اوسه د خپل الیکشن چې دی ګټي
نو موري زیاتوي چې دا ګوند په 2002 کال کې د جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې د جوړ شوی مسلم لیگ قاف غوند دي
موږ دا ویلی شو په دې پارټي کې ټول هغه خلک دي چې هغه هر وخت د استابلیشمنت سره پات سوي دي او په تیر وختونو کې هم هغه استابلیشمنت ته سپورټ ورکړی دي استابلیشمنت و دوی ته سپورټ ورکړی دي
سید علی شاه وای چې بلوچستان عوامي پارټي نظریاتي ګوند نه دی بلکې دا د 2013 کال د انتخاباتو لپاره جوړ شوی تر څو د راتلونکي صوبایي حکومت برخه شي ځکه په دې کې ټول هغه سیاستوالان شامل دي چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ لري او له کلونو راهیسې انتخابات ګټي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
کابل او اسلام آباد ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپریل پر شپږمه د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه افغانستان ته ځي چارواکي وایي عباسی به له افغان چارواکو سره د سولې پر راوستو او د ترهګرۍ د مخنیوي پر موضوعاتو خبرې وکړي خو دا سفر به د کابل او اسلام آباد د ترنګل وړیکو په ښه کولو کې څومره رول ولوبولی شي جواب یې اسرار علم مومند راکوي
د افغانستان د جرابي ریاست مرستیال ویان د جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر د نیټې اعلان وکړ. نوموړي پر دې مهال ویل چې افغان چارواکي به له پاکستاني وزیر اعظم سره پر افغان سولې سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کولو باندې خبرې وکړي. له دې وروسته د پنجشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل هم په اسلام آباد کې یوې اونیزې خبري غونډې ته د وزیر اعظم شاهد اقان عباسی د سفر پخلی وکړ او زیاته یې کړه چې د نوموړي سفر په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر د تسلسل برخه ده. په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر د افغان سولې په اړه د عباسی د سفر ته هیله من ښکاري. په تیر وختونو کې ځینو افغان چارواکو دریځ درلود چې په پاکستان کې د پالیسۍ اصل سرچینه پوځ دی، خو ایاز وزیر زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به پوځ او نور ادارې په اعتماد کې اخلي او بیا به سفر کوي. د هغه په خبره د عباسی سفر د طالبانو لپاره د سولې خبرو پیلولو ښه پلمه کېدای شي.
طالبانو تر اوسه پورې د اشرف غنی صاحب دا آفر رد کړی نه دی، ځکه چې طالبانو ته به هم ډېره ګرانه شي چې سبا اعلان وکړي چې موږ د اشرف غنی صاحب سره کښېنو خبرې کوو، نو بنیاد به لږ پراخوي چې طالبانو ته هم څه لار پکې جوړه شي چې کنه تش افغاني حکومت نه دی، بل هیواد یا نور هیوادونه هم د دې ګارنټي راکوي.
افغان ولسمشر د مارچ پر 18 نیټه په کابل کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا سره د کتنې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې وه، چې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریس کې د مثبت بدلون اشاره ورکوي. د کابل پوهنتون ښوونکي او د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپه وایي چې په دې وروستیو کې په سیمه او نړۍ کې یو شمېر نوي بدلونونه د دې لامل شوي چې پاکستان هم خپل دریس بدلولو ته اړ کړي.
دا تغییرات او د ترامپ ستراتیژي د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره او د اخیری پیکه د منطقه کې او په جبهو کې دا ټول د باعث شوی دی چې دواړه خواوې سره د ریزونه نرم کی لري، او خوا کا جنگي نو د بل خوا سولې ته هم باید دوی لاره هواره کی جنگ دایمي کېدای نه شي او سوله یو دایمي پدیده ده.
د پاکستان وزیر اعظم له هغې وروسته د کابل سفر کوي چې افغان ولسمشر د فروری پر 18 نیټه د کابل پروسی غونډې ته په وینا کې طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی وو او ویلي وو چې که طالبان جنگ پرېږدي او خبرو ته حاضر شي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپیژني. طالبانو لا تر دې دمه د وړاندیز رسمي ځواب نه دی ورکړی.
هلته د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د ملي یووالي حکومت مشرانو د امریکا د کانګرس له پلاوي سره پر پارلماني انتخاباتو او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر سرپرست ویان پرون مشال راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې په افغانستان کې له جمهوري نظام پرته بل هغه نشي چلیدی. د امریکا کانګرس پلاوي پرون په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره هم لیدلی. حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د ملي یووالي حکومت مشرانو د پنجشنبې په ورځ له غرمې وړاندې د نانسي پلوسي په مشرۍ د امریکا د کانګرس له پلاوي سره ولیدل. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ویل چې ولسمشر غنی له امریکایي پلاوي سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د انتخاباتو د ترسره کېدو، د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او په سوله کې د ښځو په ونډې خبرې وکړې. د وی په دغه ناسته کې د حکومت له لاسته راوړنو هرکلی وشو. همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، سولې، اقتصادي ودې، پانګونې، سیمه ییزې همکارۍ، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحثونه وشول. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ناسته کې همداراز ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدل د حکومت په کاري لومړیتوب کې شامله مسله ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې افغانستان یوازې د ډیموکراتیک نظام لخوا کېدای شي اداره شي، ځکه د هغه په وینا دیکتاتوري او نور نظامونه تجربه شوي چې ناکامه نتیجې لرلې. په همدې حال کې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې هغه هم په ارګ کې د ولسمشر غنی امریکایي پلاوي کتنه کې حاضر وو، په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو مرستې مننه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوي مشر نانسي پلوسي همداراز ویلي چې هېواد یې د تروریزم پر وړاندې همیشنۍ مرستې ته ژمن دی او د یو ستراتیژیک ملګري په توګه به له افغانستان سره پاتې وي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری ګړې،
پلس نیمو بجو،
تان دهیلې،
پیونی مبجا،
جمهوریت،
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولي
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال رادیو ته غږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکی مشال رادیو ټکی کام اورئ. په پېښور کې دولس نیمې په کابل کې دولس بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو له لنډیز سره.
پاکستان وایي له امریکایي چارواکو سره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې له توپیره پر اقداماتو سلا شوې دي. دا خبره پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې کړې ده. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکي ملالې یوسفزۍ ویلي چې په پاکستان کې به د تعلیم د ودې او د ښځو د حقونو خوندیتوب لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. دا خبره یوې فعالې ګلاله اسماعیل د زیارت پر ورځ تر هغې وروسته مشال ویډیو ته وکړه چې پرون پاکستاني او ښځینه فعالانو په اسلام آباد کې له ملالې سره ولیدل. د بنو مشرانو فعالانو او ځوانانو د نوې انتخاباتي حلقې نه ترلاسه کېدو او نورو ستونزو له کبله احتجاجي ناسته کړې. احتجاج ګډونوالو تېره ورځ سپرسته مخې ته احتجاج په وخت مشال ویډیو ته وویل د انتخاباتي کمیشن مشر د قومي اسمبلی نوې حلقه په بنو کې د جوړېدو خبره کړې وه خو داسې نه شول. ماسکو وایي په سینټ پیټرزبرګ ښار کې امریکایي کونسلګری بندوي او د برتانیې امریکا او نورو هیوادونو په شان له روس نه هماغومره سفارتکاران باسي لکه څومره چې هغوی ویستلي دي. دغه اعلان بېګا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وکړ. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ویلي چې د شام او روس ځواکونو د غوطا له مشرقي سیمې زیاتره یاغیان ویستلي دي او شامي حکومت اوس د دمشق د فوشا سیمې 90% کنټرول لري. په افغانستان کې د روس سفیر د امریکا د دفاع وزارت هغه ادعا رد کړې دي چې ګواکې ماسکو د طالبانو سره د وسلو مرسته کړې ده. زمیر کابلوف پرون په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال ویل له طالبانو سره د روس سره رابطو مقصد په افغانستان کې د روسي وګړو خوندیتوب باوري کول او طالبان د سولې خبرو اترو ته آماده کول دي. او د روس کیمروف شاپینګ سنټر کې د اور لګیدو په پیښه کې د مړو شو کسانو کورنو د وکیلانو په مرسته رسمي شکایت جمع کړي او تور لګوي چې د اور وژونکو د ناقصې کاروایي او د نورو له وجې په اور کې زیاتو کسانو نوتا زانی زیان او رسید.
مشال رادیو ته وګیاست. خبرونو لنډیز مو له ملیحی امیرزاده څخه واورید. وسم د پاکستان ورځپاڼو نن په خپل اداریو کې څه لیکل دي هغه ورو. ډیلی ټایمز لیکي پر ځای د دې چې د تحریک انصاف مشر عمران خان غوسه وخی، دی باید خوشاله شي چې روانه اونۍ وزیر اعظم او چیف جسټس سره ولیدل، ځکه چې د انتظامی او عدلیه ترمنځ مخالفتونه د پاکستان جمهوریت زیانمنوي. له پاکستان خبرېدونکو دا ورځپاڼه وایي خو د تحریک انصاف مشر پر وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی طنز وکړ چې څنګه به یې له چیف جسټس غوښتنه کړې وي چې د ګوند مشر نواز شریف دې ورته وژغوري. ډیلی ټایمز کاږي داسې ښکاري چې عمران خان پخوانی متل هیر کړی چې د شیشې په کورونو کې اوسېدونکي باید د نورو پر ودانیو کاڼي ونه وروي. داسې هم ښکاري چې نوموړی او پیپلز ګوند د یو ډول بې یقینۍ له حالت سره مخامخ دي. ورځپاڼه په خپله اداره کې وایي پر دې سربیره چې په پاکستاني عدالتونو کې شاوخوا 3 میلیونه قضیې پرتې دي، چیف جسټس میا ثاقب نثار د جنورۍ له میاشت راهیسې تقریبا 150 نوټسونه اخیستي دي چې پکې د ځینو بنیادي مسئلو لکه پاکو اوبو او تعلیم موضوعات هم شامل دي. له دې ښکاري چې چیف جسټس د ټولنیز انصاف یو ډول مبارز دی، خو د دې دا معنی هم ده چې اپوزیشن ګوندونه په خپله دنده کې پاتې راغلي دي، ځکه چې حکومت ته دا ډول موضوعات وریادول د هغوی کار دی. ډیلی ټایم زیاتوي عدلیه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نااهله کړ چې دا باید د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو لپاره یو ډول خبرداری وي، ځکه چې له دې اقدام سره د پاکستان د نظام کمزوري جوتې شوې، نو ځکه باید ګوندونه او مشران د دې کمزوري د ختمولو لپاره یو ځای کار وکړي. ډان ورځپاڼې په نننۍ ادارې کې لیکلي له لسیزو راهیسې ساینس پوهانو د انټي بایوټیک دواګانو پر وړاندې د جراثیمو د زیاتېدونکي مقاومت خبرداری ورکاوه چې دا دواګانې دې په ناسم ډول نه کارول کېږي، او اوس یوې نوې څېړلې ښودلې چې د نړۍ په کچه د دې مسالې په اړه غبرګون او اقدامات ورو او ناکافي دي. دا نوې څېړنه ښیي چې له 2000 زیږیزه تر 2015 په نړیوال کچه د انټي بایوټیک دواګانو کارول شاوخوا 15% زیات شوي دي. دا څېړنه په 6 هیوادونو کې شوې. د ډاکترانو له مشورې پرته د انټي بایوټیک دواګانو استعمال په جراثیمو کې د دوا ضد مقاومت یا مزاحمت لامل کیږي چې نه یوازې د ناروغانو په رغېدو کې ستونزه پیدا کوي، بلکې د نړۍ په کچ خطرات پیدا کولی شي.
ورځپاڼه وایي په پاکستان، هند او چین کې هم د انټي بایوټیک دواګانو استعمال ډیر لوړ شوی دی، نو ځکه په دې هیوادونو کې د جدي اقداماتو ضرورت دی. په دې لړ کې د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د صفایي نظام بهتر کړي او د پاکو اوبو د چاپیریال پاکولو او په واکسینونو کې پانګونه وکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان زیاتوي چې انټي بایوټیک دواګانې پر وایرسي مرضونو هیڅ اثر نه لري او غیر ضروري دي، نو ځکه ډاکتران هم باید نسخې په ډیر احتیاط ولیکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د نوبل انعام ګټونکي ملالې یوسفزۍ پر سفر لیکنه خپره کړې ده چې پکې راغلي نوموړي په شانګله کې د یوې تعلیمي ادارې پرانیسته کوي. اکانومیسټ مجلې د پاکستان په سیاست کې د پوځ او عدلیې پر کردار رپورټ خپور کړی دی. شاهین بونیرای د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیویارک ټایمز لیکي د جنکو د تعلیم مبارزه او د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزۍ په کال 2012 کې په هغې د ترهګر برید نه وروسته په اوړومبي ځل پاکستان ته تللې ده. تمه ده چې هغه به د دې څلور ورځني سفر ډیر وخت په اسلام آباد کې تیر کړي او دغلته به د لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره وویني. دا هم ویل کیږي چې هغه بسواد ته ځي او بیا به په شانګله ضلع کې خپل پلرني کلي ته هم ورځي، چرته چې به د هغې په مالي مرسته جوړ شوي د جینکو د یوې لویې تعلیمي ادارې پرانسته کوي. یو پوځي چارواکي د نوم نښودو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي، د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به هم د هغې سره د سواد په سفر کې ملګري وي. ملاله دا وخت د برتانیې په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي او د خپلې ادارې ملاله فنډ له لارې په ټوله نړۍ کې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. بلخوا اکانومیسټ مجلې د پاکستان په تازه سیاسي حالاتو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی، اگر چې مسلم لیگ نن اوس ځان د جمهوریت د یو چمپیون په توګه وړاندې کوي، خو د نواز شریف د واک نه د لرې کېدو نه وړاندې ګوند د دې تصور د لا روښانه کولو لپاره ډیر لږ څه کړي دي. د وزیر اعظم په حیث نواز شریف په څلور کال کې قومي سملې ته یوازې شپږ ځله ورغلی دی. یو کارپو مجلې ته ویلي، سیاستدانانو په خپله عدالتونو ته د ډیر نه ډیر ځای ورکړی دی. سیاسي ګوندونه اوس د خپلو مخالفینو د نااهله کولو لپاره په عدالتونو کې خواستونه جمع کوي. مجلې لیکلي، سره د دې چې پوځ ولسي حکومت ته د سر ښکته کولو نه انکار کوي، بیا هم په سیاست کې د مرستیالانو شمیره لږه نه ده. کیدی شي عدالت د کرپشن په مقدمه کې نواز شریف سزا کړي. دا هم کیدی شي چې د انتخاباتو نه وروسته مسلم لیگ نون لمنځه د لرې کولو لپاره پیپلز ګوند او تحریک انصاف شریک حکومت جوړ کړي. د مجلې په وینا، هر څوک چې انتخابات ګټي، دا خبره یقیني ده چې یو خوا به په سټ د پوز بوټان وي او مخې ته به د عدالت سټک وي چې کله هم په سر گزار ورکول شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
روسیا وایي په سنت پیټرزبرګ کې د امریکا قونسلګری تړي او له هغه هیواد شپېته امریکایي ډیپلوماټان باسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې په برتانیې کې پخوانی روسی استخباراتی افسر سرګی سکریپال او دغه لور یولیا ته د زهرجنې کیمیاوي ماده ورکولو په تور لندن، واشنگتن او یو شمیر ملګرو روسی ډیپلوماټان له هیواده وایستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مسکو پر دې اقدام خپګان ښودلی. سالم احمد سالی د مشال راډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورټ اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له دغه هیواد څخه به هغومره شمیر ډیپلوماتان وایستل سي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له خپلې خاورې روسی ډیپلوماتان اخراج کړي دي. له بریتانیا، د امریکا له متحده ایالاتونو، ناټو، د اروپایي ټولنې، له ګڼو غړي هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي، لکه اوکراین څخه تر 150 ډیر روسی ډیپلوماتان اخراج شوي دي. دغه ډیپلوماتان د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. بریتانیا پر روسیې تور لګولی چې دغه دوه کسان یې د اعصابو په بېسدونکې مادې مسموم کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دې مسئلې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ ولاړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته وویل. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل شوی وو او زما موین سرګی ریابکوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماتانو اخراج او زموږ هغه پریکړه شامله ده چې په سن پیټرزبرګ کې د قونسلګری د کار د دوام د اجازې بیرته اخیستل دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له خپلې خاورې 18 روسي ډیپلوماتان اخراج کړل او د امریکا په سیاتل کې د روسیې د قونسلګری د تړلو امر وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل په سن پیټرزبرګ کې د قونسلګری فعالیت باید په 2 ورځو کې دننه وځنډول شي. له مسکو څخه دی 85 او له یکاترینبرګ څخه دی 2 امریکایي ډیپلوماتان تر راتلونکي پنځشنبه اخراج سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د روسیې لخوا د ډیپلوماتانو د اخراجولو پر اقداماتو نه دی حیران سوی. دغه وزارت ویلي دغه سي اقدامات نسي توجیه کیدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناوریت خبرلانو ته ویل روسیا باید د یو قرباني غوندي عمل ونه کړي. هغه د مسکو دغه اقدامات د افسوس وړ وبلل. پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ میاشتې پر 4مه د انګلستان په سالزبوري ښار کې بې صد وموندل سول. مسکو وایي د دوی په مسمومولو کې لاس نه لري او له برېټانیا یې غوښتنه کړې چې ثابته دې کړي په خپل دغه هیواد په دې پیښه کې لاس نه لري.
د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې او د هر جمعه په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د کابل پرلت تنظیمون کې وایي د غوښتنو تر منل کېدو به خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل ټول افغانان باید په هیواد کې د رواني جګړې او وژنو پر ضد غږ پورته کړي. د کابل پرلت شاوخوا 2.5 مخکې پیل شوی چې مخه په پاکستان کې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د یووالي ترڅنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي ختمول هم دي. حدیث پردیس له کابله.
د کابل پرلت تنظیمونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوي دی سره راټول شوی دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نشي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال ویل
موږ د پرلت لوی هدف دا چې د افغان وژنې او افغان جنوساید باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پایل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټولو ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي او د پرلت په اړه باندې باید ووایي چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولی شو د یو کس کم وینه وبهیږي، یعنی یو کس کم مړ شي، موږ د پاره لویه لاسته راوړنه دی.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل اوږد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. د غزوانان چې شمېر لسګونو تنو ته رسیږي، په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوي ولسي حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا 1 اونۍ وړاندې پرلت خیمې څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قوماندانۍ د چارواکو په وینا ماین و، یو تن ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او دغه حرکت خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحین روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسي حرکت نه ملاتړ وکړي.
که هر گونه اعتراضی چی بس شکل اعتصاب
دیوی هر دول اعتراض چی هغه په سولیز شکل وی او گدون کون که مشروع غختنی لری دا مشروعیت لری او قانونی دی. حکومتونه باید د خلکو غختنو تا غوک کیگ دی. دا خاغلی رهین په خبره دا دیورند کرخ دوارو خواه و تا افغانانو دا تاریخ پا اگدو که پا خپلو که خیه و پا متقبل درانوی ولاری او تینگی عدی که پاللی او اوس هم پا کار دا چه دا موجوده سونزو دا هوری لپاره یو بلتل لاس ور کردی.
اسوشیئیتد پریس اجانس لیکی مشال رادو تغاگی از دا جنوبی وزیرستان دا سروکی دا دی بی کلی وسیدون که وای
په سکول کې نه استادان لري او نه استادان شته دي او نه شاګردان. د دې لقبله د جنوبی وزیرستان د دغه کلی خلک اندېښمن دي چې بچی به ټول شپانه شي او له تعلیمو به بې برخې وي. د پولیټیکل انتظامی او چارواکي د مشال راډیو مننه وکړه چې له دې موضوع خبر کړه او وایي ژر به دا مسأله هواره کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان تحصیل سروې کې ډیبا کلی اوسېدونکي وایي چې د دوی په کلي کښې د لسمې درجې سکول شته دی، خو نه استادان ورته راځي نه شاګردان او نه د دغې غفلت څوک پوښتنه کوي. د دغې کلی یو قبایلی وایي
مو حاجی دینبرسانو مادو یمېزا د ډیبې سکول شته دی، خو وړ کې ډېر دي مشترون نشته، یو لسم سکول دی خو استادون نشته دی. یمېزا وړ کې بالکل تبه بربوت شول، مې ډېر مجبوري چې آیا داخل کی سے پنجاب تا بلدوشی داخل کی الن کے مستا ڈیر تکلیف دائی اور کی تعلیم نشتہ دائی جڑسی پورا بالکل.
دسلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان مشال ریڈیو تا باور ورکا جزبا پشتنا ہوکا او دگی سکول با پخپلا ماینا ہا کاوا
پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا فرسٹ پرائیورٹی دم سیاسوم ایریاز اوپن شیو دی نو دل تکی دا سوم سکول زین دامنګه فنکشنل کوم او کم سکولونو ته استادان ناراضی نو داغو نمګه تنخواګان هم کټ کړی دي او موږ خلاف ایکشن هم اخلو. خو سو پورې د دې سکول تعلق ته نو زه د مشال ریډیو زو شکریا ادا کوم چې دې په توګه ماته دا خبر ورسېدو. نو ان شاء الله زه په خپل د دې انسپکشن کوم.
قبایلانو دا غوښتنه هم وکړه چې سرکاري چارواکي دې په سیمه کې موجود په دغه رنګ نور سکولونه په خپل معلوم او سم دایي کی. سلام مسعود مشال ریڈیو سویلی وزیرستان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اسوسییټډ پریس ایجنس لیکي چې د وسلوالې ډلې حرکت المجاهدین له بنسټ ایښودونکو څخه یو یې په پاکستان کې آزادانه ګرځي، حالانکه دا ډله امریکا ترهګره ګرځولې. فضل الرحمن خلیل د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن ملګری دی او په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د فتوی ملاتړی دی. ایجنس له نوموړي سره د مرکې پر اساس یو رپورټ خپور کړی. اسوسییټډ پریس ایجنس لیکي فضل الرحمن خلیل په پاکستان کې د هغې فتوی تبلیغ کوي چې په هیواد کې د وسلوالو تاوتریخوالی حرام بولي. خلیل یو وخت د وسلوالې ډلې القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن نږدې ملګری و چې د حرکت المجاهدین په نوم د یوې وسلوالې ډلې له بانیانو څخه دی. خلیل ایجنس ته ویلي له شریعت سره سم په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه، ترهګري، چاودنې او د بېګنا خلکو وژل حرام دي. دی وایي دا خبره د پاکستان د بېلابېلو دینی فرقو پوهانو په خپله فتوا کې کړې ده چې په جنوري کې خپره شوې وه. هند او امریکا پر حرکت المجاهدین ډلې تور پورې کوي چې په کشمیر او افغانستان کې پر ځواکونو بریدونه کړي. د همدې له کبله امریکا دا ډله ترهګره ګرځولې. خلیل د خپلې ډلې نوم څو ځلې بدل کړی چې اوسنی هغه یې انصار الامه دی. دی د خالد بن ولید په نوم مدرسه هم لري او د اسوسییټډ پریس ایجنس په خبره د پاکستان حکومت یې هلې ځلې نه دي بندې کړي. خلیل له ایجنس سره په مرکه کې پر ځان او پر ډله یې لګېدلي تورونه ناسم بولي او وایي د ترهګرۍ ضد فتوی ته ژمن دی. افغانستان پر دې فتوی انتقاد کړی دی ځکه چې دا د پاکستان لپاره مشخصه ده. خو خلیل وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دې د خپل هیواد دینی عالمان ورغونډ کړي او خپله فتوا دې خپره کړي. دا ایجنس ته ویلي چې که اشرف غنی ملاتړ غواړي نو دوی تیار دي چې د هغه هیواد له پوهانو سره کښېني او مرسته یې وکړي. د روان کال له پیل راهیسې پاکستان د امریکا له سخت فشار سره مخامخ دی او غواړي چې پاکستان د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو او د پټن ځایونو پر ضد عملیات وکړي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردوي. خلیل اسوسییټډ پریس ایجنس ته ویلي چې د امریکا لخوا په پاکستان کې د ده پر آزادانه ګرځېدو او هلو ځلو انتقاد ناسم دی. دی وایي که امریکا یې خوښوي او که نه، پاکستاني هیواد دی چې عدالتونه لري او که پر ده تور وي نو حکومت یې عدالت ته بیولی شي. پرون په جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره وشوه چې پکې له ننګرهار سره د افغانستان له ګڼو ولایتونو څخه شاعرانو او د شعر و ادب مینوالو ګډون وکړ. د ننګرهار والی په پرانیستون کې وینا کې ویل دا دودیزه مشاعره خلکو ته سکون ورکوي. نارنج ګل مشاعرې ته یو شمیر شاعران هم ورغلي وي. باز محمد عابد رپورټ لري.
چغدا ملالو پټ پنې غشم لکړلا تا
د بخ جمال کریمی بغه کې د استاد لال پاچا زمون دا ترانه په جلال آباد ښار کې شیرزی لوبغالی څخه اوریدل کیږي. چرته چې د پنځشنبه په ورځ د نارنج ګل دودیزه مشاعره جوړه شوې وه او په سلګونو مینوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د مشاعرې د پرانستې پر مهال له شاعرانو هیله وکړه چې په خپلو شعرونو کې د مینې او خلوص پیغام وړاندې کړي.
دا مشاعره به زمونږ ټولنې ته په اروایي لحاظ د سکون پیغام ولري. زه له خپلو ټولو درنو او قدرمنو شاعرانو هیله لرم چې د شعر او فن په خوږه ژبه د مینې، محبت او خلوص پیغام وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري وایي نارنج ګل مشاعره اوس د یو ملي ارزښت په توګه منل شوی دود دی.
اوس د نارنج ګل مشاعره د ټول هیواد د پاره یو فرهنګي ارزښت دی. په همدې نن مشاعره کې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه راغلي شاعران سته چې د مشاعره د سیمه ییز حالت ملي جهت ورکړي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو غزلونه او نظمونه واورول چې د استاد لال پاچا زمون او خوږمن زازي د غزلونو نمونې ستاسې په وړاندې کدو.
ګوندې که تېر پسرلی بیا که مستانه د ځوانۍ پتا زړګۍ چې د ښکلو نن لمن لسم
ملګری مې د غچ بده جذبه وه خو اوس نشته. په زړه کې مې یو چا سره کینه وه خو اوس نشته.
په مشاعره کې ګڼو ښځینه شاعرانو هم شعرونه وویل چې د مقدسې احمد زی د نظم وروستۍ برخه یې دلته را اخلو.
ته خپه نسې لالیه چې یو کېږي مو نه زړونه ته سنګل باندې خوب غواړې او زه نه لرم خوبونه.
شاعر پی جوال سولې ته اوږد نظم لیکلی و چې یوه برخه یې صدارنګې وه.
ما سره یو ځای شه د جنګونو په شاتک کې سولې ته خدای کنارستي وکړې راتګ کې نو چې واړه افغانان مې مراور غاړه په غاړه شي تور چې په سینور شي د هغه یاد خونه ویجاړه شي نو تیرې وعدې تیرې دا یې وړه سره وسوکه او سولې دغه یو احسان زما په خوار ولسوه.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره کابل شپږو لسیزو راهیسې جوړېږي خو د تیرو پنځلسو کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورته کلنۍ مشاعرې جوړېږي او له بیلابیلو ولایتونو څخه ورته شاعران او د شعر مینوال ورځي.
سرکیو پر هارو رازی دا حالات بدلون ته یو قیام غواړي یو ننګ غواړي لوی افغانستان نه دغه غږ مې د سلګو رازی پاسه تیراوالې مومن دی دغه ناره کړلا تړم ژوند دی د غرزنګو نو مارګ لکړلا.
د باز محمد عابد په رپورټ کې مو اوریدل چې نارنج ګل مشاعره له تیرو شپږو لسیزو راهیسې کیږي په جلال آباد کې او هر کال کیږي او دې ته په کتو باندې په تیرو پنځلسو کلونو کې په بیلابیلو سیمو کې نورې مشاعرې هم کیږي لکه د انځر ګل مشاعره هم شته، د مڼې ګل مشاعره هم شته، د انار ګل مشاعره هم شته په بیلابیلو ولایتونو کې. اوس یو بل کلتوري رپورټ ته ورزورانجه. د پښتنو میرمنو داسې سینګارتو کې دی چې هم پرې ناز کوي او هم د سترګو لپاره ترې د درملو کار اخلي. کېدای شي په نورو ټولنو کې به هم رانجه دود وي خو په پښتني ټولنه کې بیخي ډېر دي. له ښځو نجونو علاوه رانجه ماشومانو ته هم په سترګو پورې کیږي او په ځینو مواردو کې سړی هم په سترګو پورې کوي. باز محمد عابد د رنجو پر کلتوري ارزښت رپورټ تیار کړی دی چې د کمرګولې په غږ پیلېږي. له دې سره به دا خبري ساعت هم پای ته ورسیږي. په بله ګړۍ کې به زما همکاران درسره وي.
میرمن قمرګلی کلونه پخوا دا سندره ویلې وه خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازوق مینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا درې سوه کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تورو سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راخکونی سو چنده شي. رنجنه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالی د منځوړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندی په دې خاطر د رنجو خالو نږدي چې له نظره نشي. اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رانجه به م په بازار کښې واخېستو غونډارې، هغه به م بیا په مندسه کښې وړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م واچول، بیا به م په هغې لړل لړل، چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کښې به م وکړل، وښه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کولو چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس والا کول.
پخوا به یې ناویانو ته یوازې په رنجو سترګې نه تورولې، بلکې په زنه او تندي به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپین سرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کښې چې د ناویانو سامان به نه و، رانجه به را واخېستل، په مخ به یې م خال کېښودلو، په زنه به یې م کېښودلو، په تندي به یې م کېښودل، په سترګو کښې به یې م وکړو، نری ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښود، او د ناوې ښایست همدا دا شیونه خو نه و، دا اوس چې پیدا شوي.
په جلال آباد کښې د بی بی هوا لیسې یو زده کوونکي وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رانجه پورې کوي.
زما نوم ستاره، زموږ په کور کښې زموږ مورګان چې دي ماشومانو ته رانجه کوي، او کله چې زموږ سترګو نه وبځي، یا زموږ سترګې سرې کېږي یا سوځي، او موږ دغه بیا موږ ته رانجه کوي، زموږ مورګانې زموږ سترګې ورسره کېږي.
یو تنځوان له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رانجه پورې کړي، وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې.
زما نوم کامران دی. کله چې کابل ته راغلم، نو تر جلال آباد پورې څنګه په لاره کښې راتلم، نو لاره کښې ډېر ګردونه و، زما سترګې سرې شوې وې. نو کله چې کور ته راغلم، کور کښې راته مې وویل که ته دا سترګې تورې کړې، نو کېدای شي د ستا د سترګو سوروالی ښه شي. یعنې اوس زه هغه چې سترګو کوم اوبه یا درد یا سوروالی و، هغه تقریبا ورسره اوس ښه شوی دی.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې اسطورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنګ شوی و، د خپلو نورو وزیرانو سره یې د ښکلا لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیره وزیر ته په یوه هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کېښودو چې دوی به د ښکلا لپاره څه معیار ټاکلی وي. با تدبیره وزیر چې د پاچا دا شرط واورېدو، نو ډېر زیات یې چرت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې هوښیارې لور ته یې د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بې صبري زیاته شوه، نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل، د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه، او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل، کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ما ته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.